دا مشال رادیو د سن مشه وخت ما خام 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړای کی ز ګل ایاز او بشیر غواخ درته هر کلی وای په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خلومړي وار ورکو بشیر غواخ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ل کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوې د پښتنو ملت پال سیاستوالو ویلي چې د پاکستان ولسمشر یې خبره منلې چې دوی ته د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات غوښتنه کړو د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او روس په ترکیه اقتصادي بندیزونه لګولي د خبرونو تفصیل ل کابل اسلام آباد ته نن ستنه شوې د پښتنو ملت پال سیاستوال وای چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره د کتلو غوښتنه منلې ده د لسکسیز پلاوی کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ هغه دا خاص وکړو چې د امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی نو هغې کې هغوی هم تحفظات لري هغوی یو قسم ته ګیلې تنقید لري او هغې کې ډېر وزن هم دی مونږ ورته دایو چې خبرو دروازې بندوي ما نو د جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره دا خو به بېخي وړومبی ملاقات وي اوس دا خو دوی حکومتونه دي چې مخکې څه کوي د دوی فیصله به وي خو امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا دې خبرو ته شروع شي
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رډیو ته ویلي چې په روسیو کې د پاکستان له ټینګاره داسې هیلې پیدا شوې چې د سولې خبرې به نتیجې ورکړي هغه ونه ویل چې کله به دا خبرې پیل شي خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره له مذاکراتو پیلولو مخکې باید د هغوی ملاتړ کوونکي پاکستان سره خبرې وشي د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د یاد کمیشن مشر زرعلي افریدي نن مشال جوړی تول چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه جاری کړل شي
تفاتح صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افسر دی کوم حقوق وایلیټ کېږي هو انسانانو په عمره کې نه راسو مونږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته دی په خاص کرې ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه
زرعلي افریدي زیاته کړل چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کېږي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډي د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوې د پولیو ضد کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانانو مشمون ترڅنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي د دغه ولایت د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر هدایت الله حمیدی نن مشال لري ټول چې په دې دروازنی کمپاین کې بل 15 کلونو څخه کم عمر مشمون ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي یاد دې چې څومره وړاندې په وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو اول ته د جګړو لکبل له یو لکو څخه ډیر خلک د ډیورن کرخي اغه غړه خوسته واختل چې ګنشمیر اله هم خپل کلو ته نه دي ستنه شوی د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګیانی او بټکوټ ولسوالیو کې په بلابلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسوال وژل شوی دي د ننګرهار د والی وانا تاولا خوګیانی د یکشنبه پر ورځ مشال رډو ته ویل چې د حصارک ولسوالۍ په یو کلی کې څلور او بټکوټ کې یو وسلوال د پولیسو سره نښته کې ودر شوی او اته نور ژوندي نیول شوی دي خوګیانی زیاته کړې چې یو وسلوال تیره شپه خوګیانو کې د بهرني ځواکونو په ډرون برید کې بیا ووجل شو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ په پلان کې دا چې ترکیه د هغه روسی پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقرې په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولیږل شي ترکیې دغه الوتکه د نومبر په 13مه هغه وخت له څو خبرداریو ورکولو وروسته وویشتله چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته دوو پایلټانو کې یو یې د پراشوټ له لارې د کوزیدو په وخت کې د یغین لوخه په ډزو ووجل شو د کار د روس سخ برګون راو پرو په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د دغه بندیزونو اعلان تر هغې څو ساعته وروسته مخکې تر هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسي جنگي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان له څرګندولو وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا په مهال اردوغان د ترکیې د ګام دفاع کړې وه او په شام کې د روس په کاروایانو نیوکې کړې وې. یو چارواکی ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د وژل شوو 160 څخه زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي. د سنجر سیمې ښاروال محمد خلیل ای ایف پی خبری اژانس ویلي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجر ښارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل کیږي. دا قبر د سنجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیری په لوی شمېر کې بمونه ایښول شوي وو. د شام پوځ وایي ترکیې په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو او نورو سامانو په رسد کې زیاتوالی راوستی. د نومبر په 13مه د شام د پوځ قومندانې ویلي ترکیې چې څه ته د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. پر ترکیې دا تور هم لګول شوی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو بدل کې ورکوي، خو د ترکیې ولسمشر دا تورونه رد کړي دي چې ګونی ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه تیل اخلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پښتنو قومي مشرانو کابل ته د سفر پر مهال په کومو مهمو موضوعګانو خبرې وکړې؟ د عوامي نشتل ګوند یو مشر افریا صاحب خټک وایي
مونږ ورته دای چې سفر دروازې بندوي ما نو د جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي وړومبی ملاقات وي.
د قبایلي ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی.
قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته دی، خو خاص کر ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
د کورمې ځای مشران وای چې د کورمې ځای مشران له حکومت غوښتن لري چې د مرغانو سیمې متاثرونو سره دې مرستې وکړل شي.
از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، داز هم کولا وسمان لاندې پرته دي، انتهایی د درد په ژوند کې وخت رہی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رډي سره سره درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماخام 500 خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په سفارت لري پاکستانی پلاوی بیرته خپل وطن ته ستون شوی دی. مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه پلاوی یو شمیر غړو ویل چې دا سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ ختمولو او د دواړو خیزه تعلقاتو په بحالۍ کې ډیر مهم کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل په دغه پلاوی کې شامل افراسیاب خټک او سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کابل درې ورځنی سفر وروسته د پښتنو سیاستوالو او مشرانو پلاوی نن د اتوار په ورځ ماسپخین بیرته اسلام آباد ته راورسېدو. د دوران مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او پخواني سینیټر افراسیاب خټک وویل چې دا یو ښه دوره وه چې پکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر مشرانو سره ولیدل او دوی سره یې د افغانستان او منطقې په امن او کلاري او په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې وکړې. د ده وینا وه
دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی، نو هغې کې هغوی هم تحفظات لري، هغوی یو قسم ته ګیلې تنقید لري او هغې کې ډېر وزن هم دی. موږ د هغې چې کوم تنقید یا ګیلې دي هغې ته ډېر اهمیت ورکړو، خو دا ورته موږ خاص وکړو چې خبرې ترې بالاخره په خبرو سره به خلاصېږي. موږ ورته دایو چې خبرو دروازې بندوي ما نو د جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي وړومبی ملاقات وي، اوس دا خو دی حکومتونه دي چې مخیصه که در دی فیصله بی و امکان داشته چی در سلسله خدای کولا چی بیادی خبر ترو شروع شی
ملت پالا مشاران در افغانستان در دوره نسمر مطمئن دی او دیست را با در پاکستان افغانستان پا تعلقاتو سه اثر پریوزی او دا هم چی افغان چارواکو سرا کڑی خبر با دوی پاکستان کی دچا سرا شریک وی پا دی حکل را تا بیا هم افراسیاب خطک اوی
در جرگی در منزگری تو خودان کاری چی منگ کوئی قاس تو خو چی خبر تر او کئی او سنور داری چی خبر تر خو اخوی حکومتون دی واک دار دی واک من دی واک خو اغیش نوی واک خو منگ سرا نشتره کردی دا چی اخوی سنگ مرخیزی منگ خو دوام هم کو خواهش و کوشش م دای چی در خبر تر روانی شد دلتا خو جی زب مگ در دری سیاسی پارتی بی یو دوا آزاد خلق و دا بدی خپلو که کی دلتا اوس با فیصل سر مشوره کئی چی چا سر خبر کول غواری
دا یادون دا چی دا عوامی نشنل گون مشر اسفندیار ولی او پخوانی سنتر افراسیاب خاتک دا پختونخوا ملی عوامی گون مشر محمود خان اچکزی او سنتر عثمان کاکړ د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو پخوانی گورنر شوکت الله خان او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د تیر زیارت په ورځ د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د افغانستان درې ورځنی سفر کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنور کو په همدې موضوع کې فاتکی ګوزنګ تاسو واوریدل چې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره د ځینو نور سیاستوالانو په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د مشال لړۍ خبریال اجمل تورمان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتل چې د پښتونخوا قومي مشرانو د سفر هدف سو
دا ټول مشران راغلی دلتا مونږه وستا چې د دواړو هوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمه دی غل رشي او مونږه مخ پر وړاندې یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډېر ګیله دلته رامنځته کېږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پورې د دغې سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلک ونه بهیې خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې هسې خو حکومتي سطح هغه خو بیا له خپل جنبه ولسي سطح باندې که ستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي لویه جرګه شوې وه د دواړو ملکونو، هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم په کار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی. خو اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنٹ پاک افغان فرینڈشپ گروپ جوړ کړی دی او هغې کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللي او یولس هغې کې نشستونه شوي دي. اوس دا د امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو. مونږ هلته هم د پارلیمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلیمان دی د هغې هغه مونږ دی کې یو ځای کوو چې دا یو نور مؤثر آواز شي. دا د دې خبرې عکاسي کوي چې مونږ پښتانه د خپل کرخې دې خوا د ډیورنډ دې خوا تکلیف محسوس کوو او د هغې لپاره هلې ځلې ضرور کوو چې دا نن هم دلته مونږ راغلو.
یا د ډیورنډ کرخې دواړو خواوو قومونه ملي او سیاسي مشران څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ دا چې کوم څه سلسله شروع کړې همدا د دې یو حصه ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلې شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لاره جوړه کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطه پرېږدو.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره د کابل د سفر په اړه خبرې کولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنو دونکو، د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په مالټا کې د دولت مشترکه د مشرانو غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې پاکستان سیمه ایز او نړیوال امن لړ کې خپل کردار ترسره کوي او د اسلامي دولت وسله والی ډلې او نور غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم د دې بیان په اړه کارپوهان سره نظر لري. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دې رپورټ ته غوښی.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی وایي چې د خالی پورس پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مالټا کې د انتها پسندۍ په اړه د دولت مشترکه د مشرانو غونډه کې ګډون پر مهال وویل چې د داعش او نورو غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم دی وینا په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سره نظر لري. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وایي چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او غواړي چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
وار آن ٹیرر نہ ہوئی ہم اس پر لگی آئی وار آن ٹیرر کانسپٹ باندھے لگی آئی دانو وہی چدا انڈیویجل گروپس دے دوسرا انٹریکشن پکار دے اس کا من شروع شو پا داعش خلاف ندی نور برستو شی ہم با لگی آئی پکار دے چھ سم سوچ پہ او کی پالیسی ڈیسیشن پہ والی صرف سپیچز نہ ہونا کی گی.
دا سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وائی
کفر کا پاکستان والی چھ داعش خلاف چھ کن بین الاقوامی اتحاد جڑی گی داغی سے جڑ سی ضروری خبر ہے کہ داعش پاکستان طرف تم متوجہ سی پکار دار چار شرائط کے پکم شرائط کے داغ کے تنظیم نے پیدا کی گئی داغ کے تنظیم دور دپارا حالات اور شرائط برابری کی آگا شرائط بھی ختم کری سی اور ایک پکار دار کے بدولتی سے تبانے پوازے لوگوں کے واضح انداز کے ابلاس کرے پسند تنظیموں خلاف دیا ملو سی اور پاوری بانے پابندی لگی.
دا یادوں نے دا چې د دولت مشترکه د مشرانو دا غونډه د جمعه په ورځ په مالټا کې شروع شو چې پکې د پاکستان، برتانیې، استرالیا، کاناډا او فرانس په شمول د 350 غړو هیوادونو مشرانو او استادو ګډون وکړو. دا د هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف با د ملګری ملتونو د موسمیاتو بدلون په اړه د مشرانو په کانفرنس کې ګډون لپاره نن د اتوار په ورځ د فرانس سرخار پیرس ته ځي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
درنو نور د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړ شوی دی چې مشران یې وای په یو اجتماع پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دې کمیشن په نتیجه کې به لومړی د دغه حقوقو غوښتنه او بیا به تحفظ کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په رپورت کې اورو.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور به د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کولی شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بې کوره دي، سکولونه پکې ړنګېدلي پراته دي، روزګارونه نشته، نو د داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریدی چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وایي
پدې کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي. فاتح صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افسر دی، کوم حقوق ویل کېږي وو انسانانو په عمره کې نه رسو، موږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته دی، او خاص کر ماشومانو حقوق دی، ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد محمد جنسی اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وای چې د انساني حقوقو د څرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خوارا حسي وو.
یار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. مونږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا شي هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو د پاره اواز اوچت کړي، چې هغه د اظهار رای په شکل کې، چې هغه د وومن رایټس په شکل کې، نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی. وای چې ټولو اولنی حق باید چې ورکړی شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی، یعنی کوم زیاتې وسر روان دی، هغه یو خط کار کړی کابل او فاټا سټوډنټ نو ګوري کابل باندې کې الټا سوریا تو ګوري، نو الټا سوریا تو میل کالجوں کے سستا انسٹیٹیوٹ کے اسکولوں کے اور نہ فیمل کے اور اس کو تپوس کول والا سچ دا رہے تپوس کی چتا دے حقوق راضی دا تو خوری او تا کم خوازی
زر علی خان اپری دے وای چ ہوی بل ٹول اول ہا معلومات را غونڈوی چ پکے دے انسانی حقوق خلاف ورزی نہ شبی وی
او دا مو ڈیٹا ہم کنیکٹ کو دے رائٹس ار ریلیٹڈ کم سی زو ہیں او مو رو باسو دا مو دریا سم شیئر کو دنیا سر ہم شیئر کو خپل ملک پاکستان سر ہم شیئر کو مو دا چاپزت دا سے نہ جگیں گو چاپزت او پر انسانی حقوق کو خبر اتو ریاست نی خبر پفار دے چ خبر شی او کنا
انسانی حقوق لٹول اولنے خلاف ورزی ایف سی آر قانون دے حقوق بددی ختم لپارا غاق اچتوی شانواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
درنو دور کو وزو کرمیتا په کورمه کې ځای مشران له حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته واپس شي د مرغان سیمي متاثرینو سره بیا آبادکاری په لړ کې مرسته وکړل شي په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې د فوزي اپریشن پر وخت اړنګ شوي دي او اوس د اوسېدو قابل نه دي چارواکي وایي دوی به په بیا آبادکاری کې د مرغان سیمې د بې کوره شبو خلکو سره مرستې وکړي نور تفصیل د طارق اورغزی په راپورټ کې
مشرانو په خبره په سیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډو ته وایي یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کلو او اسمان لاندې پرته دي لهذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پجوند کی وقت رہی دوسرا د ہر قسم ممکن امداد بکڑیش
نذیر خان پنامہ یو متاثر کس او مشر مشال لڈیو توائی خپل سیمیتا دراتلو نمخ کی ور سره دغه وعده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي خود حکومت دغه وعده تر اوسه نه دی پوره شوی
څلور لکه روپی گورنر صاحب پړه سیمور کی مو سره خپل وعده وکړه کړه د کورمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول څلور لکه روپی یو تا درکو خو یو میشته یو ته پاس څلور روپی و سفر مو د قوم ته نه دی میلو کوم زوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیر سره نه اوس دریمه ایسا خلمو سه بار سره دریمه ایسا ما کوشینه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول
خامن شاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي دی وای په سیمه کې ځنې داسې خلک شته چې قرضونه یې اخیستي دي او خپل کورونه یې جوړ کړي دي
د هر څو څو هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسا قرضې ورنه غوړي وا قرضې نشي لنډولای غریبان دي او هغه مزدوري کوي او بګی ته د خرڅې دراک نه وي څه هغه قرض لنډ کی کدا خپل کور ته وګټي نمیره بنی وکو څه توسې دو خلکو سره امادات وکو
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال ډوتوای حکومت د بیکور شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
نو کې غوډار چې ایمرجنسی بند باندې موږ سلک دی راغم کړو وی شلټر هم کړو وی ناسو بیا تاسو باندې بند شو ګورنمنت مسلې وی او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه سروې کوي ان شاء الله
مرغانو سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چې دا کې د الشر زو قوم خلکو سیږي چارواکو په خبره په الشر زو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوی دی زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري تاریخ ورځ مشال ریډیو په خبر
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا با خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پیښور خار اوسیدونکو وای چې د ټرافیک د زیات ټرافیک لوجی ل خار یو غټه نورو ستونزو سره مخامخ شوی دی چې د ژوند هر څنګه یې متاثره کړی ده. خو د ټرافیک پولیسو په وینا د ښار آبادی او ګاډي اوس ډیر زیات شوي دي، نو ځکه د ټرافیک ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي. نور تفصیل به د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې واورو.
د پېښور ښار یو اوسیدونکی امیر مشال وایي چې حکومتونو د پېښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کېدو له وجې د ژوند هره څانګه اغېزمنده ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د هغې د ټولو نه غټه وجه همدغه ده چې همدغه روډو مخکې به په دغه ګاډي چلیدل، نن هم په دغه روډ باندې ګاډي زیات شوي دي خو څه متبادل روډونه جوړ نه شو.
د پېښور ښار یو بل اوسیدونکي هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د ګاډو د مناسب نظام نشټوالی او په ښار کې د پارکینګ یا د ګاډو د ادرولو د ځایونو نشتون هم د ټرافیک جام کېدو لامل ګرځي.
مونږ سره پارکینګ نشته دی، سونه پلازې نوې نوې جوړې شوې، ایکسپشن از دیر، ځنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دی او تاسو وګورئ چې کوم ځای کې ټرافیک جیم کېږي نو هلته کې د پارکینګ د نشتوالي د وجې نه خلک سود سودا کوي، نو هلته کې د ادرېدو ځای نه اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي، د هغې په وجه باندې روډ تنګ شي، بلاک شي.
د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پي اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دنده ترسره کوي خو د ښار د آبادۍ او د ګاډو د سیواوالي له وجې د ټرافیک ستونزه رامخې ته ده.
2001 کې د آبادی 20 لاکھ او 70 لاکھ 1 کروڑ ته ورنږدې د پېښور آبادی، ساسو پېښور ښار کې چې 7.5 لاکھ ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسي، نو ظاهره ده دینه بس نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال اړیکو تاسو غوږې درنو ودونکو زو د افغانستان خوست ولایت ته. نن د اتوار پر د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 50 کلونو کم د عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد ناروغي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې پولیو کمپاین نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې واورو.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خوښه یو لسنیم سوه فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلي په کلي، جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژون کې او یا دایمي معیوبون کې مرسته څخه وشغورل شي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,95,000 ماشومان واکسین کړي دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انایډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک کې وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری، نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقعي اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقعي نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا چې هغه ماشومان چې د 50 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي، نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایوبیت لامل کېږي.
درنو اودونکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویمه مای کې تاسو لپاره نړیوال موضوعات ته هم کتنه لرو د دې ترڅنګ رپورټونه هم تاسو اوریدل شي خو ښه وي د ماخام 15 بجې بشیر غوا خوم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډی صبر له کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوی د پښتنو ملت پاله سیاستوال وای چې افغان ولسمشر د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره راتلونکي هفته پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زر علي افریدی نن مشال ریډي ته وویل چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په 10 نیټه اعلان شي. د افغانستان په خوز ولایت کې نن څخه پیل شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین کې به د زرګونو وزیرستانیانو ماشومان ترڅنګ درې لکه ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په حصارک خوګڼو او بټکوټ ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسلوال وژلې دي. په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسي پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تېر هفته د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقرې په منځګړتوب سرحدي صوبې هټۍ ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولېږل شي. یاده دي چې د دغه الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته روس سخت غبرګون وښود او په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول. یو چارواکی ایف پی خبری اژانس ته ویلي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت ورته والې ډلې یا داعش لخوا د وژل شوو 160 څخه زیاتو کسانو د بدن برخې موندل شوي دي. د شام پوځ وایي ترکیې په دې وروستیو کې یاغیانو ته د خوراکي موادو په ترڅ کې د وسلو بارودو او نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورسپان خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوې د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولۍ لخوا پاکستان سره چې کومې مرستې په کار وي نو هغې کې ډېر کمی په نظر راځي. ورځپاڼه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمي توګه کامیاب او فیصله ییز جوړولو لپاره ضروري ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه سره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټول نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشنخیالي د سختې خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ را یو ځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او د هغې اتحادی نیټو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسېدی.
مطبوعات
نسیم ایلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرانس پریس خبری اجانس په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلبګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. ملخوا اسوسییټډ پریس اجانس بیا په خپل یو رپورټ کې لیکي ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په قندوز کې پر اسپتال هوایي برید څو کسان وژلي وو. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د احمدي ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د اجانس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لکه دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری اجانس زیاتوي چې د احمدي ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سخت دریځو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدي ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموسي رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو ادارې چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله ځورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 16 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدي ټولنې کورنۍ د نومبر پر 16 نیټه په دې باورې سوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونسي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری اجانس بیا په یو رپورټ کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د څېړنو رپورټ لا په عامه توګه نه دی خپور سوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوي وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنوونکو د اروپای اتحادیې مشرانن په برسلز کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواری په لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه مهمه لاره ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نقدې مرستو ترڅنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشران به ترکیې ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپایي اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیې ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2 میلیونه 2 لکه سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې په دسمبر میاشت کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جټ الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشریزه کې له ګډونه ډډه کړي، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شوو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک وویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استولي بلن لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. بروکسل د سرمشریزې لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستی و تر څو له دې لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپایي اتحادیې مشر توسک هم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره د دغه سرمشریزې د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناک لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لادرکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم د څو میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیې ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهال ویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دو کلونو کې ترکیې ته ورکول کېږي، هغه به په څو مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشریزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي، خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منه ده چې په نننۍ سرمشریزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشریزه کې به موافقه وشي چې د ترکیې د غړیتوب د پروسې ولسم فصل فعال کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال لړۍ ته تاسې غوږی ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پختونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې دمې رستو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ په اړه د اندېښنو پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورځپاڼه لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیایي کارونو توجه په پنجاب ده او مغربي لاره پکې هېره کړل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دا غبرګون له هغې وروستو مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټر وی او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپله صوبه کې کوي. بلخوا د ورځپاڼې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریځ خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنودونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونا چارو وزارت تر مخه په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,000 نه زیات کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز په دې موده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ تر لږه 3,500 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي ځل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وژل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وژل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. ورځپاڼه لیکي د شمېرې د کورونا چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلۍ کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو 15 کلونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,155 کارکوونکي وژل شوي او 15,978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 15,522 عام وګړي وژل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وژل شوو کارکوونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,408 کارکوونکي وژل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغسې بیا 1,410 عام وګړي وژل شوي او 2,278 زخمیان شوي دي. روزپاڼه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په تیرو 15 کلونو کې 3,061 وسلوال وژل شوي چې پکې 2,513 په قبایلي سیمو کې، 90 په پنجاب، 322 په سند صوبه، 351 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1,415 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلگت بلتستان کې وژل شوی دی. دغسې بیا په تیرو 15 کلونو کې 1,03 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورنیو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرته ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,915 کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د تیرو 15 کلونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلې ته ویلي دي چې 1,020 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,020 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، گلگت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com.
درنو دونکو، لیکوال ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز کې په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی او باید د دغې لپاره عملي کارونه وشي. شاین بونیری نور د مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقی لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورکړ چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړي راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي وو. لیکوال زیاتوي چې کچرې د کرخې دې اړخته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې د دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم وشوي او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره دا ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب اعظب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریزو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سوري هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وژنې برابري
د سولې پر لور.
موږ خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خپل یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دن کو د باجوړ سیدون کې غوښتنه کوي چې د پاسپورت په خوانې دفتر ته بیرته پرانستل شي د دوی په وینا دا وخت د پاسپورت جوړول لپاره ډیر تزي چې هلته ډیر مشکلات سره مخامخ دي تیر کال 2008 پوری د پاسپورت دفتر باجوړ کې و چې روستو ډیر ته یوړل شو شانواز ترګزي نور حل کوي
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2009 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا ورستو د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا ورستو تیمرګری ته یوړې شو چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلي وکړي د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاتک اوسیدونکي برهان الدین داسې وایي
په قطارونو کې ولاړې د پولیس سمون نه بلد یو هلته ناشنا ځي نمبر هم نه ملاوېږي ځي به دوه درې ورځې به دي ځینې سهار وختي ګاړی نیسي هلته به ځي ولاړ به که نمبر به ته ملاو شو چا د باندې رحم وکړو خو ټیک ده که ونه شو نو بیا د شپې هلته بندوبست نشته په دې ملګری کې د رهایش او یا د سیمتون بیا به دغه ځای نه بیا راځي او سهار به ځي څور هم دغه شان سلسله روانه ده
په باجوړ ایجنسۍ کې د عسکري اپریشن وروستو ولس د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته ځي قادر خان چې د ښار اوسیدونکی دی هم څو ورځې پس سعودي عربستان ته روان دی او هغه وای
روزګاری سطح چې کوم ده نو د تیرو حالاتو په وجه باندې انتهایي لاندې تللې ده نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورټ مسله چې کوم ده نو د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر سره هم دا خبره دغه په ریکارډ باندې راوسته وه د تیز صدر پاکستان لاغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وه موږ اوس په خپله ګناه نه پوهېږو چې دا مطلب پاسپورټ ولې دلته نه راځي د پاسپورټ په وجه باندې موږ ته دلته په زرګونو مشکلات دي کېږي دا ماشومان او زنانه چې هلته ځي په تېملګره چې هلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي هلته مطلب یې د چای د ډوډۍ د هوټل ټولې مسلې موږ ته مخامخ دي
بل خو د نادره د محکمې باجوړ ایجنسی په وینا چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورټ د دفتر پخوانی ودانۍ لا هم شته دی او که د پاسپورټ دفتر باجوړ ایجنسی ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دروند ورکو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته تاسو وګي او د دې غړي اخري رپورت ته ساسې پام را ګرځوم د پیښور د سپټالونو ډاکټرانو وایي چې په بازارونو کې د جالي او غیر معیاري داروغان خرڅېږي چې له کبله یې ناروغانو حالت نور هم خراب شي بلخوا په پیښور کې د داروغانو څارونکي یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغانو مقدار ډیر کم شوی دی په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې له معیاره پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅېږي خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډوله دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي داغی باندې خو لکه اس ریگولیشن نشتا نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی مونږ ته خدا پته نه لګي مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چیرې یو دوی کار نه کوي نو مونږ وایو چیرې دا نو د مونږ لکه شک پیرا شي نور دا چې لکه مونږ خو پاغې کې ټرین نه یو چیرې داغې کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې یې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده
بس داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه چې هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خېلې ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار کې لکه هغه څه اړو وینه خو هغه ټریس کول لکه هغه ګران چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډی ټی ایل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کړي دا دی ول بیچ دی نه دی دی جوړ کړی دی نه دی
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي
دی 2015 کې ما تقریبا د درې سو نه زیات سامپل وشته کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او باغې کې دا ته وډو ام چې درې سلور څخه کم دی دا سی دی چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی مطلب مونږ ایکسپرت دی زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکار چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغې کې دوم رقم امو نو ان شاء الله دلته کې زتا صدا خو نشم ویلې چې هر شیز وټیک وي اټلیست دا چې بنئ چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار ښه ساتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
درنو درګو د مشال اړو ته تاسو غوږی تاسو د مشال اړو نه رسته خبري خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتي را رسیدلې یو یو څو بي پاتې دي چې پکې بشیر غوخته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي ل کابل نن اسلام آباد ته ستون شوی د پښتون د پښتنو ملت پال سیاستوالو ویل چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړي قدم په توګه د پاکستاني وزیر اعظم سره په پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د دې کمیشن مشر زرعلي افریدی نن مشال لړو ته چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه جاری کړل شي هغه زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کیږي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډيږي د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوی د پولیو ضد کمپاین کې به د زرګونو وزیرستانانو مشمون ترڅنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین څاڅکي ورکول کیږي د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګنو بټکوټ ولسوالۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ وسلوال وژلي دي روسا پورې کې مو وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسی پایلټ مړی روسو وسپاري چې تیر هفته د ترکیه لخوا د روسی الوتکې د وشتلو په محل وو بجل شو ترکیه دغه الوتکې د نومبر په 13مه غو وخت له خبرداري ورکولو وروسته وو وشتل چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیه فضايي حدودو ته واوښته دوه پایلټانو کې یو د پراشوټ لري د کوزیدو په وخت کې د یغان لخوا په ډزو وو وجل شو د کار د روس خبرګون راو پرو په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول یو چارواکی اف پی خبری اژانس ویلی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندل دی چې پکې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د وجه شوو یو سلو او شلو څخه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونی موجود دي د شام پوز وای ترکی په دې روسي کې یغنو ته د وسلو بارود او نورو سامانونو پر رسد کې زیاتواله راوسته ده د نومبر په 18مه د شام د پوز کمانانه ویلی ترکی چې ستاره بشری مرستو قافله وي هغه اصلا د وسلو لیکدول دي درنو کوم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو ساسو قربا ګولایاس د خبرونو وایند بشیر غواخ او ټکنیکی همکار جوناتن
لتاسی اجازه غواړو سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام ولرئ او خوشاله اوسئ.